شوی قدر من اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم دا صدی رادیو پا دی خبری مجله که مو پا خدمت کیم مختر دی چه دی مجله دا مطالب و موضوعات تر معرفی کرم لمرای مورا بولم دا افغانستان و نره دا دی سات خبرون رو تا چه جانا خالیکو زیاب روی
د افغانستان دفاع وزارت وای د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند کې خپه مخ روان دي. وسلوالو طالبانو د یو خصوصي شرکت د دیارلسو کارکوونکو د تختونې مسؤلیت منلی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د څارونکو ډله وایي د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره یې کتنې پیل کړي او د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک نن له پاکستاني چارواکو سره وکتل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند کې خپه مخ روان دي او زیاتې سیمې له وسلوالو څخه پاک شوې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د هلمند عملیاتو ته زیات شمېر تازه دمي افغان سرتیري لیږل شوي دي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړه دولت ضد وسلوالو په هلمند کې لږ مقاومت ښودلی او د عملیاتو له برکته په زیاتو سیمو کې امنیت ټینګ شوی دی. د هلمند ولایت په عملیاتو کې شاوخوا 6000 افغان او نړیوال سرتیري ونډه لري. وسلوالو طالبانو د یو خصوصي شرکت د دیارلسو کارکوونکو د تختونې او د دوو نورو د ټپي کولو مسؤلیت ومانه. پیښه پرون د پکتیا ولایت په وزې ولسوالۍ کې شوې وه. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیع الله مجاهد خبري رسنیو ته ویلي د سړک جوړونې د دې خصوصي شرکت کارکوونکو د دوی له اجازې پرته په سیمه کې فعالیت کاوه او د برخلیک په اړه به یې د طالبانو مشران پرېکړه وکړي. د وزې ولسوال عبدالولي وایي د دې کسانو د خلاصون لپاره یې له قومي مشرانو څخه مرسته غوښتې ده. بلوری ته نن ماسپښین وسلوالو د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د سټو کنډو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان باندې برید وکړ. د پکتیا ولایت امنیتي مسؤلین د برید خبر مني او وایي یوازې موټرو ته لږ زیان اوښته، خو طالبان وایي په پیښه کې څو موټرونه سوځولي او د کاروان څو تنه افغان ساتونکي وژلي دي. د پکتیا چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې څارونکو ډله وایي د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره یې کتنې پیل کړي دي. د اروپایي ټولنې د 16 حیات مشر فلیپ مورین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه یې له 10 کاندیدانو سره کتلي او د راتلونکو انتخاباتو د څارنې په برخه کې کاندیدانو ته د مرستې ډاډ ورکړی. مورین وویل له کاندیدانو څخه یې دا غوښتنه هم کړې چې پلویان یې باید په انتخاباتو کې درغلی ونه کړي. د اروپایي ټولنې څارونکی هیئت له 10 ورځو راهیسې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي او وایي چې د انتخاباتو په ورځ به هم په مرکز او ولایتونو کې د رایو جریان په شفاف ډول څاري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر عبدالرحیم قهاروف نن وویل د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په جریان کې به له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي. د وویل کله چې د انتخاباتو په جریان کې افغان او ایتلافي ځواکونه په افغانستان کې امنیت سخت کړي نو جنایتکارې ډلې ممکن په موقتي ډول تاجکستان ته واوړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک نن له پاکستاني چارواکو سره وکتل. پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو عملیات پاکستان نور هم بې ثباته کړي. ښاغلي هولبروک نن د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره وکتل او ټاکل شوی چې له جمهور رئیس آصف علي زرداري، د پوځ له لوی درسیز جنرال اشفاق قیاني او د استخباراتو یا ISI له رئیس احمد شجاع پاشا سره به هم وویني. د نیویارک ټایمز راپور له مخې پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د امریکا پراخ پوځي عملیات به په وسلوالو ساحه تنګ کړي او هغوی به پاکستان ته واوړي. د یو بل خبر له مخې پاکستاني چارواکو نن وویل پوځ د جنګي الوتکو په ملاتړ په تیرو 24 ساعتونو کې په سوات درې کې له 150 زیات وسلوال وژلي. د پاکستان حکومت وایي په سوات کې له وسلوالو سره په جګړو کې ټول ټال 1800 وسلوال او 1600 تنه امنیتي کسان وژل شوي. د چارواکو دا رقم مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن په اوکراین کې خپل سفر پای ته ورسوه او یو ځل بیا یې د یو آزاد ډیموکراتیک او سوله کاله اوکراین لپاره د امریکا د ملاتړ پخلی وکړ. د دغه راز ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د جمهور رئیس باراک اوباما د اړیکو د ښه کولو هلې ځلې به د اوکراین په ضرر نه وي. دا چې موږ له روسیې سره خپل اړیکې له سره تنظیموو، موږ یو ځل بیا د یو خپلواکه اوکراین لپاره د خپلې ژمنې پخلی کوو. موږ په هیڅ ډول د هیڅ هیواد هغه نفوذ او توان په رسمیت نه پیژنو چې له یو خپلواک هیواد څخه د حق واخلي چې له چا سره او په کومو شرایطو ملګری کیږي. بایدن به د نن ورځې په وروستیو کې ګرجستان ته لاړ شي او ورته پیغام به دغه هیواد ته هم ورسوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په کیف کې د وینا په مهال په اوکراین کې د نورو ډیموکراتیکو بدلونونو او د پانګو د راجلبولو په مقصد د لا اغیزمن حکومت غږ هم وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي که چیرې ایران د خپل هستوي پروګرام په سر له خپل دریځه راښکته نه شي نو متحده ایالات به په سیمه کې د خپلو متحدینو دفاعي سیستم عصري کړي. امریکا او متحدین باور لري چې ایران د هستوي وسلو د تولید په لټه کې دی، خو ایران وایي پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی او د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي تهران دې د هستوي پروګرام حساس کارونه بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې تایلند ته د سفر په مهال وویل متحده ایالاتو لا هم له ایران سره د هستوي پروګرام په سر د خبرو دروازې خلاصې پرېښي، خو یو ځل بیا یې دا خبره تکرار کړه چې له ایران سره د امریکا معامله به د تل لپاره دوام ونه کړي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل په سعودي عربستان تور لګولی چې د تروریزم ضد جګړې کې له بشري حقونو څخه پراخې او سختې سرغړونې کړي. د سازمان په یو نوي راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي په امریکا کې د 2001 میلادي کال له تروریستي حملو راهیسې سعودي چارواکو له تروریستي ډلو سره د تړاو په نامه په زرګونو کسان نیولي دي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان وایي په نیول شوو کې هغه کسان هم شامل دي چې د حکومت په پالیسیو یې انتقادونه کول. د بشري حقونو دې سازمان په نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی. او د عراق پولیس وایي وسلوالو د بقوبه ښار ته نږدې د یوې ښځې په شمول 15 تنه ایرانیان په یوې حملې کې ووژل. پولیس وایي دا 15 تنه د هغو 150 تنو ایرانیو زیارت کوونکو په ډله کې ول چې په یو بس کې د بقوبه ښار شمال ختیځ لور ته روان ول. د سې شنبې په ورځ په عراق کې د حملو او بمي چاودنو له وجې 21 کسان وژل شوي ول. د جون له 10مې یعنې له کومې ورځې چې د عراق له سترو ښارونو څخه امریکایي عسکر وتلي پرونۍ ورځ تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. اوس به سپورتي او اقتصادي خبرونه واورو.
مصری سوداګرو په کابل کې له افغان سوداګرو سره تر کتنې وروسته په افغانستان کې له پانګونې سره علاقه وښوده. باختر دولتي اجنس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونو د مسؤلینو له قوله لیکلي دي چې مصری سوداګر غواړي د کانونو، کرنې او د زراعتي تولیداتو په پروسس کې پانګونه وکړي. د افغان او مصری سوداګرو په دې غونډه کې د امریکا د سفارت مرستیال او د امریکا د سوداګرۍ اتاقونو مسؤلینو هم برخه درلوده. افغان حکومت غواړي پر عایداتو د مالیاتو پر قانون بیا کتنه وکړي او لازم تعدیلات پکې راولي. د کابل چاپ انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي دي دا پریکړه د وزیرانو په شورا کې د دې لپاره وسوه چې سوداګرو او ملي متشبثینو ته ځینې اسانتیاوې برابرې سي. د وزیرانو شورا په دې هدف د سوداګرۍ او صنایعو، مالیې او عدلي وزیران موظف کړي چې پر عایداتو د مالیاتو په قانون کې د تعدیلاتو طرحه جوړه کړي او د سپورټ له نړۍ څخه. د پکتیکا ولایت پوربون ولسوالۍ کې د انتخاباتو او د جمهور ریاست د یو کاندید په ملاتړ د بیلابیل سپورټي ټیمونو ترمنځ د والیبال، فوټبال او کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. دغه لوبې یو تنظیموونکي مولوي اسدالله آزادي رډو ته وویل دغه لوبې به 20 ورځې روانې وي چې په دغه سیالیو کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی ولایتونو، دغه راز شمالي او جنوبي وزیرستان 80 سپورټي ټیمونو برخه اخیستې ده. د لوبو په پای کې به ګټونکو لوبډلو ته موټر سایکلونه او نورې نقدې جایزې ورکړل شي. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې اعلان کړی چې په کابل کې به د ټینس لوبو لپاره جلا میدان جوړیږي. عینی ورزش خپرونې د اولمپیک د مسؤلینو له قوله لیکلي دي دغه میدان به د 20,000 امریکایي ډالر په ارزښت جوړیږي چې تر یوې اونۍ پورې به یې کارونه بشپړ شي او د بیا رغونې کارونه یې د هیوادوال ساختماني شرکت لخوا ترسره کیږي.
په دې خبري مجله کې به واورئ چې د اروپایي اتحادیې د انتخاباتو د څارنې د ډلې مشر وایي که د افغانستان په انتخاباتو کې درغلي وشي دوی به پټه خوله پاتې نه شي. په یو بل راپور کې به مو د دفاع وزارت له قوله د کندوز له عملیاتو خبر کړو چې انتخاباتو ته د لارې د اوارولو لپاره پیل شوي. په اسلام آباد کې به د افغانستان او پاکستان د خاص استازي د کتنو حال درکړو. د روغتیا وزارت وایي چې د کمپیوټر له لارې قابلو ته د زده کړې لار هواره کړې او د یو درې ورځني کنفرانس حال به درکړو چې افغانستان ته د مخدرو موادو د کیمیاوي توکو د مخنیوي پر لارو چارو پکې بحث شوی دی. د پاکستان د وروستیو جګړو حال هم درکوو. د ځینو نورو موضوعاتو په څنګ کې به واورئ چې د هلمند د عملیاتو په نتیجه کې پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د اوښتو په هکله اندېښنې رامنځته شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 6:09 دی. په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب کې زرګونه امریکایي سرتیري د طالبانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات کوي، پاکستان اندېښنه ښودلی چې د دغو عملیاتو له امله به طالبان د دغه هیواد خاورې ته واوړي او په بلوچستان کې به بې ثباتي زیاته کړي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه دا خبره نه مني او وایي چې له افغانستان څخه پاکستاني سیمو ته د جګړه مارو د اوښتو په اړه د اسلام آباد اندېښنه بې ځایه ده. رضوان مراد د انټرنیشنل هرات ټریبیون د راپور پر اساس د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې زرګونه نوي امریکایي سرتیري افغانستان ته استول کیږي، د پاکستان حکومت په سیمه کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو لپاره خالي سره مخالفت څرګند کړی دی. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبون ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د پاکستان د استخباراتو یا آی ایس آی یو غړي امریکایي مقاماتو ته ویلي، د افغانستان په جنوب کې د جګړې پراخوالی د دې سبب شوی چې وسلوال دې غړې ته راووړي او په بلوچستان ایالت کې تاوتریخوالي ته لمن ووهي. پاکستانی مقامات ویلي اسلام آباد دومره ځواکونه نه لري چې بلوچستان ته د طالبانو د وروختو مخه ونیسي، نو همدې ته په کتنې سره پاکستان مجبور دی چې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په خاطر له طالبانو سره خبرې وکړي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبون ورځپاڼه وړاندې لیکي، سره له دې چې زرګونه نور امریکایي سرتیري او پوځي تجهیزات سیمې ته په رسېدو دي، خو پاکستان اوس هم د طالبانو لخوا ګواښ ډېر لوی نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا موضوع د خبرو له لارې حل کېدای شي. د ورځپاڼې په وینا، پاکستان یو بل ګواښ ته چې هغه له ګاونډي هند سره دښمني ده په ډېر جدي نظر ګوري. د مقالې لیکونکی وایي، د طالبانو د قمندانانو لخوا د شو ګواښونو په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظریو کې توپیر موجود دی. ورځپاڼه وایي، متحده ایالات اوس د طالبانو پر ضد د پاکستان د حکومت هڅو ته د شک په نظر ګوري او په دې لړ کې واشنگټن په سوات کې د طالبانو د ځپلو لپاره د پاکستان د پوځ له عملیاتو هم مطمئن نه دی. د امریکا د ولسمشر اوباما د اداري مسؤلانو ویلي، پاکستان د هغو طالبانو پر ضد جګړه کوي چې د دې هیواد لپاره خطر ګرځي او د هغو وسلوالو ګواښ له پامه غورځوي چې په افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو او په کشمیر کې د هند پر ضد وسلوال فعالیت کوي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبون زیاتوي، پاکستانی مقامات داسې فکر کوي چې په اوږدې موده کې به یو ورځ نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه بیرته وځي او طالبان به په افغانستان کې د پاکستان د یو پیاوړي متحد ځواک په توګه باقي پاتې شي. د ورځپاڼې په وینا، د پاکستان او امریکا ترمنځ لانجه اوس مخ په زیاتېدو ده او هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستی سفر دا لانجه نوره هم پراخه کړې ده. هیلری کلینټن په نوې ډلې کې ویل، کومو کسانو چې پر امریکا د 11 سپتمبر حمله پلان کړی وي، هغوی اوس د پاکستان په خاوره کې پټ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د میرمن کلینټن دا څرګندونه رد کړې دي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبون د پاکستان د استخباراتو د یو غړي په حواله وایي، په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي په نتیجه کې طالبان دې غاړې ته اوړي او موږ دومره پوځیان نه لرو چې په سرحد کې د هغوی د راوختو د مخنیوي لپاره وګمارو. دغه پاکستانی مقام ویلي، د دې لپاره د هند پر پوله د پرتو پاکستانی ځواکونو دې خواته انتقالول ناممکنه ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویان ګریګوري سمیت انټرنیشنل هیرالډ ټریبون ورځپاڼې ته ویلي، له افغانستان څخه پاکستان ته د پام وړ شمېر وسلوال نه دي اوښتي او د پاکستان د بلوچستان او ایران څخه افغانستان ته هم وسلوال نه اوړي. ورځپاڼه په اخر کې وایي، د پاکستانی مقاماتو له دې څرګندونو دا په ډاګه کیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ چې غواړي د اسلامي سخت دریځو ډلو څخه د راتلونکي لپاره خپل غړي او یا ایجنټان انتخاب کړي، څومره اختلافات موجود دي. دا ورځپاڼې په وینا، پاکستان د طالبانو د کوټلو شورا څخه چې د افغانستان په جنوب کې د جګړو مشري کوي زیات ملاتړ کوي، ځکه چې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې له هغوی څخه د خپل یو متحد په توګه ګټه واخلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم د امریکایي پوځي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان په جنوب کې به د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو شدت سبب شي چې وسلوال طالبان د پاکستان خاورې ته مخه کړي او په بلوچستان ایالت کې به چې د تاوتریخوالو بالقوه امکانات پکې زیات دي د جګړې اور تود کړي. له بلې خوا، تاجکستان نن وویل چې له افغانستان سره په خپله ګډه پوله کې د ځواکونو شمیر زیاتوي. تاجکستان اندېښنه لري چې په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت لپاره د روانو عملیاتو له امله به سخت دریځي د دغه هیواد خاورې ته واوړي. د تاجکستان د کورونې چارو وزیر عبدالرحمن کاخیروف نن په پایتخت دوشنبه کې خبري اعلان وکړ، په افغانستان کې د انتخاباتو د وخت لرانیږي کېدو سره پوځي عملیات شدت مومیده. همدارز ویل، تروریستان هڅه کوي چې د ځان د پټولو لپاره تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان ته واوړي. په همدې حال کې ویل شوی چې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک د خبرو په ایجنډا کې هم همدا موضوع چې له افغانستان څخه به پاکستان ته وسلوال طالبان و تشتی شامل ده. شغلی هولبروک نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی زو د غرض د سواد د بيځای شوی خلکو لاستازو سره ولیدل او د نورو مرستو ژمنې ورکړي. له پاکستان څخه مشخبريال په دې اړه راپور لري.
د سیمې د پاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ هولبروک په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات، ملکنډ، دیر او بونیر کې ظاهرا د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې بریمن معلومیږي او د جنگ ځپلو سیمو خلک اوس بیرته خپلو سیمو ته روان دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنگ ځپلو سیمو د استازو او قومي مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل. د سوات او ملکنډ مشرانو ریچارډ هولبروک د هغو ستونزو نه خبر کړ چې همدا اوس سوات ته ستنېدونکي خلک ورسره لاس او ګریوان دي. په دې موقع په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیره میرمن اینی پیټرسن هم موجوده وه. هلبروک قومي مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې هیواد یې د جنګ ځپلو سیمو د خلکو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. نوموړي وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د پاکستان د لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم وکتل. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی ریچرډ هلبروک نه غوښتنه کړې ده چې د تروریزم پر ضد د جنګ لپاره دې پاکستان ته نوي وسایل او وسله ورکړل شي. نوموړي همداراز ویلي چې هیواد یې د جنګ ځپلو سیمو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د امریکا نورو او نوو مرستو ته اړتیا لري. صدر اعظم ګیلانی ریچرډ هلبروک ته ویلي چې د بې هوابازه الوتکو بمبارۍ په قبایلو کې د پاکستان د حکومت نفوذ کموي او خلک د ترهګرو خواته ماتوي. په دې موقع ریچرډ هلبروک ویل چې امریکا به ډیر زر د سوات او ملکنډ د بې ځایه شوو خلکو سره د پاتې 1,62,000,000 ډالر مرسته پاکستان ته وسپاري. ریچرډ هلبروک همداراز د پاکستان د لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړوند خبرې کړې دي. هلبروک همدانند د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری، د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک، د صدراعظم د اقتصادي چارو د صلاحکار شوکت ترین او نورو حکومتي مقاماتو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ګوري او سبا ته په سرحد ایالت کې د سوات او ملکنډ د بې ځایه شوو خلکو سره د هغوی په کمپونو کې ګوري.
په مرکزی بغلان کې د ولسمشری د یو کاندید عبدالسلام راکټي د کمپاین پر غونډې برید شوی. څو شېبې وروسته به په دې حق له کابل څخه د خپل خبریال راپور سره واورو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایت کندوز کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم بریالي دوام لري. د دفاع وزارت ویاند وویل چې د دغو عملیاتو مشري د ملي اردو په غاړه ده او تر هغه به روان وي چې په سیمه کې وسلوال مخالفان یو مخنیوي تصفیه شوي. بل لور ته د اسراف د ځواکونو ویاند وایي چې دوی په کندوز کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي چې مخالفان له خلکو جلا کړي، ځکه د په وینا همدا د هغوی د لمنځه وړلو غوره لار ده. په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو په هکله زموږ خبریال راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په شمالي ولایت کندوز کې په روانو پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. د دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې په کندوز کې روان پوځي عملیات چې زیات تمرکز یې د چهاردرې په ولسوالۍ د چنګاغ د میاشتې په 28 نیټه پیل شوی او له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې د بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ځواکونو له وایان سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، د اوقاف په نامه د روانو عملیاتو دلایل اشاره ول.
توافقی که بین ناتو و کشور روسیه در ارتباط با مسائل لوجستیک
دی وای د ناتو و روسیه ترمنځ د اکمالاتو په برخه کې شوې موافقه په خپل د افغانستان په شمال کې د اکمالاتي لارې د غواخولو لپاره د مخالفینو د تمرکز زمينه برابروي. بل د جنوبي وزیرستان په سیمه کې پر وسلوالو د پاکستانی پوځ ظاهري فشارونه د دې سبب شوی چې یو شمیر بهرني تروریستان او پتیرا بیا د طاهری یولداش کسان د افغانستان شمال ته راشي او یو شمیر نور کسان د وسلوالو مخالفینو له خوا شمال ته د دې لپاره استول شوی چې د انتخاباتو امنیت خراب کړي. جنرال عظیمی زیاته کړه چې د ملي اردو ځواکونه په ټول جدیت سره د هیواد په شمال کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څاري او د اوقاف عملیات په شمال کې د ولړ کېدونکو پوځي عملیاتو پیل آمده سو دغه سیمه بیرته خپل پخوانی امنیت ترلاسه کړي. په کندوز کې روان پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د افغانستان په شمالي ولایتونو او په تیرا بیا په کندز او بغلان کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ او فعالیتونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دا عملیات به تر هغه روان وي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت په اړه شته اندېښنې له منځه نه وي تللې. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ایریک ټریمبلی بیا وویل چې دوی په روانو عملیاتو کې د همکارۍ ترڅنګ دا هڅه هم کوي چې له یوې خوا خلک خوندي کړي او له بل لوري وسلوال مخالفین له خلکو جلا کړي. دا دغه عملیاتو یو هدف دا ده چې خلک خوندي کړی شي او همدارنګ وسلوال له خلکو جلا کړی شي او دا حق څه دی چې همدا اوس موږ په جنوب کې کړی دی. د افغانستان دښمنان په دې پوهېږي که چیرې دوی د خلکو په منځ کې نه وي نو دا د دوی ستره کمزوري ده. موږ یقینا هڅه کوو چې دوی جلا کړو. د دولت مخالفینو او پتیرا به طالبانو د قندز د عملیاتو او هغوی ته د اوخت مرکشوب لپاره کومه تبصره نه ده کړې. په قندز کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې همدا اوس افغان او بهرني ځواکونه له تیرو شاوخوا شل ورځو راهیسې په هلمند کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد په پراخو پوځي عملیاتو بوخت دي. په دې عملیاتو کې افغان او بهرني ځواکونه توانېدلې چې د خانچین ولسوالۍ او ځینې نورې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. د چارواکو په وینا دوی هڅه کوي چې د دغو عملیاتو په ترسره کولو سره په هیواد کې د روانو انتخاباتو لپاره ډاډمن شرایط برابر.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې.
د اروپای ټولنې د انتخاباتو د څارنې هیئت د افغانستان د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو څخه وغوښتل چې ډېره هڅه دې وکړي څو په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د اروپای ټولنې هیئت چې د 25 هیوادونو 18 تنه پکې شامل دي د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه افغانستان ته راغلی دی. د اروپای ټولنې د څارنې د هیئت مشر د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې دی به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو سره وویني. په دې اړه راپور ته غوږ شئ.
د اروپای ټولنې د سارنه د هیئت مشر فلیپ موریان چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره ګمارل شوی دی هیله خی چې د افغانستان انتخابات چې د 10 میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي د درغلیو مخه پکې ونیول شي. دی دا هم وایي که چیرې په دې انتخاباتو کې درغلۍ ولیدل شي هغوی به یې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي او محکوم به یې کړي. د اروپای ټولنې د انتخاباتو د سارنې د هیئت مشر چې د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کوله وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو څخه غواړي چې هیچ چاته د اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې درغلۍ وکړي. دی وایي
I will invite them.
زبدا کاندیدان راو بولم چې خپل پلویان ته وایي چې په انتخاباتو کې درغلوي تزړه شنه کړي. یوازې موږ نه بلکې د دې هوا د انتخابات خپلواک کمیسیون به هم د ځان ملګری کړو تر څو دا عمل محکوم کړو. په انتخاباتو کې د درغلوي محکومول به زما دنده او مسؤلیت وي.
خاغلی موریان وویل د دې لپاره چې پر دغو اندېښنو او همدارنګه د کاندیدانو پر کړنلارو ځان خبر کړي د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه یې له لسو کاندیدانو سره له نږدې خبرې کړې دي.
که د افغانستان جمهوري ریاست کاندیدان غواړي چې له موږ سره وګوري زموږ د دفتر دروازې به نه یوازې دا چې په کابل بلکې په ټولو ولایتونو کې د دوی پر مخ خلاصې وي.
د اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې له مخې چې خپره شوې ده د دې ټولنې د انتخاباتو د څارنې هیئت د جولای د میاشتې په 14 نیټه افغانستان ته راغلی دی چې د دې هیواد د انتخاباتو لړۍ په دقیقه توګه وساري او ځان ته معلومه کړي چې دا انتخابات تر کومه ځایه د دې هیواد او نړیوال اصول سره سم دي. په دې هیئت کې د نړۍ د 25 هیوادونو 18 تنه شامل دي او په پام کې ده چې د خپلو څارلو نتیجې خپرې هم کړي.
په مرکزی بغلان کې د ولسمشر د یو کاندید ملا عبدالسلام راکټي د کمپاین پر غونډې برید شوی دی. همدا اوس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی او د دې حملې جزئیات به ترې وپوښتو. مهرباني وکړئ.
مننه سروان صاحب. بله، نن په مرکزی بغلان کې په سلګونو کسانو د جمهوري ریاست څوکۍ ته د کاندید ملا عبدالسلام راکټي په پلوۍ یوه پراخه غونډه جوړه کړې وه. وروسته له هغې چې د ملا عبدالسلام راکټي د کمپاین مسؤلین د پلخمري ښار په لور بیرته راستنېدل د بغلان د قندو فابریکې ته څیرمه د ناپېژندل شوو وسلوالو کسانو لخوا تر حملې لاندې راغلل. په دې حمله کې د چارواکو په وینا د ملا عبدالسلام راکټي د کمپاین یو مسؤول وژل شوی او دوه نور ټپیان دي چې د یو روغتیایي حالت نازک ښودل کېږي. د بغلان د امنیت قمندانۍ د کشف مرسیال زلمی منګل پیښه تایید کړې او وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. له بل لوري وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلی دی چې دا حمله د دوی کسانو کړې ده. خو په خپله ملا عبدالسلام راکټي د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله طالبانو نه بلکې نورو کسانو کړې ده. په دې ارتباط باندې له وروستي نور جزئیات نه دي څرګند شوي چې په خپله د بغلان د امنیت قمندانۍ په دې برخه کې څه کړي، تحقیقات کوم ځای ته رسېدلي او واقعا د دې حملې تر شا د طالبانو لاس دی که د نورو ډلو. په دې ارتباط له وروستي جزئیات نه دي خپاره شوي.
بله، ډېره مننه. وام اوریدل چې په مرکزی بغلان کې د ولسمشرۍ د یوه کاندید ملا عبدالسلام راکټي د کمپاین پر غونډې حمله شوې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې درې ورځنۍ غونډه چې هدف یې افغانستان ته د حقوقي کیمیاوي موادو د قاچاق مخنیوي و چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کیږي پایته ورسید. د کورونا چارو وزارت مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وویل چې په دې غونډه کې تر ډیره په دې خبري وشوه چې باید د سیمې هیوادونه هڅه وکړي چې افغانستان ته د دغه ډول کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. په عین حال کې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکو څرګنده کړه چې هڅه کیږي ترڅو د دغه ډول مهمو غونډو په جوړولو سره د مخدره موادو قاچاق کوونکي ونیول شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وایي چې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو استازي په دې سلا شول چې د هیواد ته به د هغو کیمیاوي موادو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کیږي. جنرال داود داود د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازو تیاری وښود چې په خپلو پولو کې به د مخدره موادو د قاچاق کوونکو فعالیتونه شنډ او په دې برخه کې به له یو بل سره هماهنګي او همکاري لا زیاته کړي.
ما به خاطر تبادل اطلاعات
موږ د اطلاعاتي او استخباراتي معلوماتو د تبادلې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د نږدې اړیکو د پیاوړي کولو او د غراز د هغو شبکو د نیولو په اړه بحث وکړ چې د کیمیاوي موادو په قاچاق کې لاس لري. د ګډو عملیاتو د ترسره کولو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د فعالیتونو د شنډولو لپاره مو د تجربو د شریکولو په اړه هم خبرې وکړې.
د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی لخوا په کابل کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان، چین، جرمني، فرانسې، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، بریتانیې او سیمهیزو او نړیوالو سازمانونو څخه باندې سلويختو تنو استازو برخه اخیستې وه. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې د قانون د تقوی سلاکار مارک کالهون وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د دې ډول غونډو په جوړولو سره د مخدره موادو د قاچاق کوونکو فعالیتونه شند کړي.
په خاص ډول هغه څه چې موږ یې د دې غونډې له ګډونوالو څخه تمه لرو دا دی چې د قاچاق کوونکو او د هغوی د ملاتړ کوونکو د پیژندنې لپاره خپلې هڅې منظمې کړي او د دې ډلو په وړاندې لازم اقدام وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي، خو لا هم راپورونه وایي چې دا هیواد د نړۍ په سطحه د مخدره موادو د تولید په برخه کې لومړی مقام لري. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال داود ټینګار کوي چې باید د سیمې او نړۍ په سطحه د هغو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې هم هلې ځلې زیاتې شي چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کیږي. د ښاغلي داود په باور دغه کیمیاوي مواد د نړیوالې مافیا خوا د اروپا له بازارونو څخه لومړی د افغانستان غونډي هیوادونو او بیا افغانستان ته قاچاق کیږي.
د پاکستان ستر محکمې نن دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف جلب او له نوموړي څخه وغوښتل چې د خپل واکمنۍ په مهال د بیړني حالت د اعلان او د قاضیانو د لری کولو په اړه د خپل پریکړو سپیناوی وکړي. د بلې خوا د پاکستان پوځي مقامات وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په سوات، دیر او بنیر کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ژوندي نیول شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان فوزونه وایي د سرحد ایالت د دیرو لسوالۍ په سفری کنډاو کې د حکومتي ځواکونو او ځایي طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې ده چې په ترڅ کې د طالبانو درې روزنیز مرکزونه له منځه وړل شوي او شپاړس پرانکاري وژل شوي دي. د پاکستان د اردو لخوا په خپره شوې یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ دا هم ویل شوي چې د بنیر ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي عسکرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې درې ترهګر وژل شوي او دوه حکومتي عسکر ژوبل شوي دي. په دیوانه بابا کې په وسلو او مهماتو بار یوه لارۍ هم د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. هلته د سوات درې نه هم رارسېدلي راپورونه وایي چې په مخامخ جنګ کې دواړو لورو ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. په ملوک آباد سیمه کې دوه مخالف وسلوال د حکومتي عسکرو په ډزو وژل شوي او درېیم تن ژوندی نیول شوی دی. د پاکستان فوزونو په ننګولۍ سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ طالبان وژلي او څلور نورې ژوندي نیولې دي. په همدې سیمه کې یوه ماشینداره او یوه اندازه مردکۍ هم د فوز د سرتیرو لاسو ته ورغلې دي. او په قلاګۍ بانډه کې حکومتي ځواکونو د طالبانو یو کور په بمونو الوزولې، د هغوی یو موټر یې لاسته راوړې او پنځه مخالف وسله والې ژوندي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې سوات، دیر او بنیر ته د کډوالو د ستنېدو بهیر هم روان دی. تر اوسه 350,000 نه زیات بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي. د پنجشنبې په ورځ به د بیرته ستنېدنې لړۍ د یوې ورځې دپاره بنده وي او په همدې ورځ به ریچرډ هالبروک د ځینو کمپونو څخه لیدنه وکړي او د کډوالو وضع به په خپله له نږدې نه وګوري.
په دې خبرونه کې مو ویلي چې په افغانستان کې د کمپیوټر لاري د قابلیت د روزنې پروګرام د لومړي ځل لپاره پیل شو. دغه پروګرام په لومړي پړاو کې یو 50 کمپیوټرونه په 9 ولایتونو باندې وویشل شو. چې تر 370 قابلې به ترې په زده کړه کې استفاده وکړي. د دې راپور تفصیل په د وخت کموالي له امله نشو خبرولی. بله خبری مجله حمید پشمان وړاندې کوي.
ډیره مننه سوان صاحب، خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام، با امید اینکه روز خوشی را گذشتانده باشید، من حمید پژمان با همکار تخنیکی هم طاهر روشان تا پایان این مجله خبری با شما هستم. در جریان این برنامه از بیانات ولی نیمروز در مورد افراد مظنون میشنوید که گفته می شود در مدارس ایران تعلیم و تربیت دیده و برای عملات انتحاری وارد افغانستان شدند. ولی نخست توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات امنیتی ولایت قندوز می گویند که عملیات نظامی موسوم به عقاب با موفقیت در این منطقه ادامه دارد. ریچارد هولبروک نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز با مقامات پاکستانی در اسلام آباد ملاقات کرد. عبدالرحیم قهاروف وزیر داخله تاجیکستان امروز گفت که این کشور امنیت سرحدات خود با افغانستان را در آستانه انتخابات ماه آینده تقویت می بخشد. سازمان عفو بین المللی حکومت عربستان سعودی را به تخطی های وسیع از حقوق بشر متهم می کند و وزیر خارجه امریکا می گوید اگر ایران از برنامه هسته‌ای خود دست نکشد، امریکا آماده است امکانات دفاعی متحدین خود در منطقه را بهبود بخشد. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که عملیات نظامی موسوم به عقاب توأم با موفقیت بوده و این عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که منطقه از وجود مخالفان مسلح پاک شود. تورن جنرال مراد علی مراد، قماندان قول اردوی 209 قندوز، به خبرنگاران گفت که این عملیات توسط نیروهای اردو و پلیس ملی و نیروهای آیسف از روز یکشنبه به این سو در ولسوالی‌های چهاردره و خان‌آباد آغاز گردیده است. و علاوه کرد که در ولسوالی چهاردره این نیروها با مقاومت مخالفان مواجه شدند و در نتیجه درگیری 13 تن از مخالفان مسلح کشته شده و 12 تن آنها زخمی گردیدند. و اساس اظهارات تورن جنرال مراد علی مراد، در این درگیری 4 سرباز اردوی ملی نیز کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شدند. یک خبر تازه از بغلان میگوید که مسئولان کمپاین مبارزات انتخاباتی ملا عبدالسلام راکتی در این ولایت مورد حمله قرار گرفتند. یکی از مسئولان این کمپاین کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت یکی از زخمی شدگان ناگوار خوانده شده است. زلمه منگل، معاون کشفی قماندانی امنیه بغلان، این حادثه را تایید کرده و میگوید که تحقیقات جریان دارد. قرار است که قبل از برگزاری انتخابات حدود 130 سرباز منگولیایی وارد افغانستان شوند. مقامات نظامی منگولیا گفتند که بر علاوه این نیروها 23 تن از کارشناسان نظامی را نیز به افغانستان خواهند فرستاد تا در بخش تربیت سربازان اردوی ملی سهم بگیرند. قابل ذکر است که این کارشناسان نظامی در اواخر ماه دسامبر وارد افغانستان خواهند شد. هزاران کیلوگرم مواد نشه‌آور در ولایت هلمند آتش زده شدند. احمدی سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که طی عملیات خنجر که مشترکاً توسط نیروهای افغان و بین المللی به پیش برده می شود، مقدار زیاد مواد مخدر نیز به دست آمده است. وی علاوه کرد که 11.5 تن چرس، 35 کیلوگرم هیروئین، 3 تن خشخاش، 1700 کیلوگرم مواد کیمیابی، 135 کیلوگرم تریاک مایع و یک مقدار مواد نشه‌آور دیگر که به دست آمده بود، روز گذشته در حضور جنرال خدایداد وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و والی هلمند در ولسوالی گرمسیر این ولایت آتش زده شد. در نتیجه یک حمله راکتی در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، 5 فرد ملکی زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی نیروهای آیسف در ولایت نورستان با تأیید این رویداد گفتند که راکت در یک منزل رهایشی اصابت کرده 5 عضو یک خانواده را مجروح کرد. مسئولیت این حمله راکتی را هنوز کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. قابل ذکر است که در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان از 3 هفته به این سو درگیری‌های میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح ادامه دارد. اداره هلال احمر یا سرمیاشت افغانستان با 100 خانواده نادار ولایت لوگر مواد خوراکی توزیع کرد. عزت الله مومند، رئیس اداره سرمیاشت، به رادیو آزادی گفت که این مساعدت که شامل آرد و روغن بود، برای باشندگان شهرک مهاجران پل علم توزیع گردید. رادیو آزادی. ریچارد هولبروک نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز با رهبران پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. رهبران پاکستان نگرانند که عملیات جاری نیروهای امریکایی در افغانستان منجر به بی‌ثباتی بیشتر پاکستان خواهد شد. هولبروک با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان ملاقات کرده و قرار است با رئیس جمهور آصف علی زرداری، جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز اردوی پاکستان و دگر جنرال احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات آیسای پاکستان نیز ملاقات کند. همزمان با رسیدن ریچارد هولبروک به پاکستان، روزنامه نیویورک تایمز نگرانی های این کشور را که میگوید توسعه عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان مخالفین مسلح را به عقب نشینی به پاکستان وادار خواهد ساخت، انعکاس داد. عبدالرحیم قهاروف وزیر داخلی تاجیکستان امروز گفت که این کشور امنیت سرحدات خود با افغانستان را در آستانه انتخابات ماه آینده تقویت می‌بخشد. قهاروف گفت که وضعیت سرحدات افغانستان در آستانه انتخابات شاید ناگوارتر شود چون عملیات نیروهای افغان و بین‌المللی برای زمینه‌سازی انتخابات امکان دارد گروه‌های مجرم را وادار سازد که به کشورهای همسایه پناه ببرند. وزیر خارجه امریکا می گوید اگر ایران از برنامه هسته‌ای خود دست نکشد، امریکا آماده است امکانات دفاعی متحدین خود در منطقه را تقویت بخشد. امریکا و متحدین به این باورند که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای می باشد، اما ایران می گوید که برنامه هسته‌ای این کشور برای اهداف مسالمت آمیز بوده و تقاضای سازمان ملل متحد مبنی بر دست کشیدن از فعالیت‌های حساس هسته‌ای را رد می کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا امروز در تایلند گفت که امریکا باز هم دروازه مذاکرات هسته‌ای با ایران را باز نگه می‌دارد، اما تکرار کرد که پیشنهاد گفتگو با ایران مدت زمانی محدودی دارد. سازمان عفو بین‌المللی حکومت عربستان سعودی را به تخطی‌های وسیع و بزرگ از حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم متهم کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن می باشد در گزارش تازه خود که امروز بر نشر رسانید می گوید که حکومت عربستان سعودی از هنگام حملات تروریستی 8 سال قبل بر امریکا هزاران نفر را به ظن ارتباط با گروه های تروریستی بازداشت کرده و بدون محاکمه محبوس ساخته است. سازمان عفو بین المللی می گوید که میان بازداشت شدگان کسانی هم بودند که به خاطر انتقاد بر پالیسی های دولت زندانی شدند. سازمان عفو بین المللی جامعه جهانی را متهم می کند که عربستان سعودی را در مورد این تخطی‌ها مسئول قرار نداده است. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در پایان بازدید خود از اوکراین حمایت واشنگتن از یک اوکراین آزاد، موفق و دموکرات را مورد تأکید قرار داد. جو بایدن بار دیگر اطمینان داد که مساعی رئیس جمهور اوباما برای بهبودی روابط واشنگتن و مسکو روابط اوکراین و آمریکا را زیر تأثیر قرار نخواهد داد. معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از بازدید اوکراین روانه گرجستان شد و قرار است یک پیام مشابه را به رهبران گرجستان نیز برساند. جو بایدن در یک سخنرانی در کیف خواهان پیشرفت اصلاحات دموکراتیک و مؤثریت تلاش‌های دولت در جذب سرمایه‌های خارجی شد. و خبر آخر این که چین و روسیه امروز تطبیقات مشترک نظامی را برا می اندازند. این تمرین 5 روزه تحت نام مأموریت صلح 2009 در مناطق شمال شرقی چین صورت می گیرد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادها و تحولات مهم افغانستان و جهان، و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی.
تاجران مصری در پایان دیدارها و اجلاس با تاجران افغان در کابل علاقه‌مندی خود را به هدف سرمایه گذاری در افغانستان ابراز کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان گزارش داده است که تاجران مصری در زمینه‌های معادن، زراعت و پروسس محصولات زراعتی ابراز علاقه‌مندی کردند. این اجلاس مشترک به اشتراک معاون سفارت ایالات متحده و اتاق‌های تجارت آمریکا راه‌اندازی گردیده بود. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا قانون مالیات بر عایدات را تجدید نظر نموده و تعدیلات لازم را در آن وارد کند. روزنامه یانیس جاپ کابل گزارش داده است که این تصمیم به خاطر ایجاد تسهیلات به تاجران و متشبثین ملی در اجلاس شورای وزیران اتخاذ گردیده است. شورای وزیران وزرای تجارت و صنایع، مالیه و عدلیه را موظف ساخته است تا طرح تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات را تهیه کنند. این هم اخبار ورزشی این ساعت. رقابت های فوتبال، والیبال و کرکت به مناسبت برگزاری انتخابات و به حمایت از یک نامزد انتخابات در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را اندازی شده است. مولوی اسدالله یکی از برگزار کنندگان این مسابقات به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم های ورزشی از ولایات خوست، پکتیکا، پکتیا و غزنی و تیم های از وزیرستان شمالی و جنوبی اشتراک کردند. گفته شده است این مسابقات 20 روز ادامه می‌یابد. و کمیته ملی المپیک افغانستان اعلان کرده است که میدان جدید تنس در کابل ساخته می شود. نشریه آینه ورزش بر نقل از مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که این میدان تنس به هزینه $60,000 آمریکایی تا یک هفته دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. شرکت ساختمانی هیواتوال مسئولیت احداث این میدان جدید را به عهده دارد.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات عقاب که در ولایت قندوز از 5 روز به این طرف آغاز گردیده دستاورده چشمگیری به امرا دارد. کنفرانس سازمان ملل متحد علیه جرایم و مواد مخدر امروز در کابل به پایان رسید. در گزارش‌های بین المللی از بیانات اخیر وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران مشنوید. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. به اساس گزارش‌های یک گروه ویژه نیروهای امنیتی ملی افغانستان، 3 تروریست مظنون و همراه با 2 همکار افغانشان در ولایت نیمروز دستگیر کردند و این افراد برای تحقیقات بیشتر به کابل فرستاده شدند. در این مورد دقایق پیش مصاحبه ای را با غلام دستگیر آزاد ولی نیمروز انجام دادیم که با هم میشنویم. آقای دستگیر آزاد ولی نیمروز، گزارش های رسانه خبری گزارش دادن که نیروهای امنیتی ولایت نیمروز 5 تن از مخالفین دولت بازداشت کردند. شما لطفا بگوین که اینا از کدام طریق میخواستن وارد خاک نیمروز شون و اینا وابسته با کیا هستند؟
تشکر. نیمروز حوالی ساعت 11 قبل از ظهر 5 نفر از تروریست‌ها که قصد ترتیب و تنظیم حملات انتحاری در ولایت نیمروز داشتن توسط نیروهای امنیتی تشویق کنندانی امنیه و ریاست امنیت ملی ولایت نیمروز در 15 کیلومتری شرق شهر در منطقه بنام چیگینی دستگیر شدند. سه نفر از این طلبه های هستند که در جمهوری اسلامی ایران در ولایت زاهدان این آموزش تدریس کرده بودند و دو نفر دیگه یکی مولوی وزیر نام در امام جماعت شهر غرغره در ولسوالی خاشود است و کسی دیگه بنام کماندان عیسا جمله کماندان مسلح طالبان دیروز یا دستگیر شدند.
آقای ازاد، شما چی فکر میکنین؟ اینا عمدتاً از طریق کدام سرحد وارد خاک افغانستان شدن؟
سرحد ولایت نیمروز یا سرحد ولایت نیمروز که با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک داره یا از این مرز داخل سر نفر از داخل خاک افغانستان شده بودند با توسط دو نفر دیگه که مولا وزیر و محمد عیسی بود اینها منتقل شدند به ولسوالی خاشود کردند عملیات انتحاری خود را ترتیب و تنظیم کرد برای ولسوالی خاشود و شهر زرنگ در مناطق خود را پیش بینی کرده بودن در اونجا عملیات انتحاری انجام داد.
آقای آزاد، هدف از اینا چی بود؟ میخواستن پروسه انتخابات بر هم بزنن یا کدام اهداف دیگه داشتن؟
بله دشمن خاطر که پروسه انتخابات نزدیک نشه و مردم میرن که پس صندوق های رای بدن و با کاندیدای مورد نظر خود رای بدن عملیات انتحاری و انفجاری خود تشدید کردن. هفته گذشته در ولسوالی خاشود سقطر پلیس عملیات انتحاری داشتن که یک افسر پلیس شهید شد و دو نفر مجروح شد. تحرکات دشمن در ولسوالی خاشود ولایت نیمروز و بخش از دلارام مرزی واقع تشدید شده و میخوان که بین مردم ایجاد رو بواشد کنند و در انتخابات مردم شرکت کردن نتوانند و یک از پالیسی های مخالفین است که در ولایت غرب و جنوب غرب به خصوص در جنوب و جنوب شرق بیشتر امنیت را تشدید کرده.
آقای آزاد، آیا این اولین بار است که شما مخالفین مصالح دولت را بازداشت کردین که در ایران اینا آموزش دیدن؟
شما قبلا هم در برج عمل و آخر برج عمل شش نفر از تروریستایی که قصد داشت عملیات های انتحاری انجام بده دستگیر کردن که پنج نفر زیاد در مدارس دینی در جمهوری اسلامی ایران آموزش دیده بودن. یک نفر هم که در راهی مسائل بوده در شهر زرنگ دستگیر شد، کورس انگلیسی و کامپیوتر داشت و بازی شبکه طالب القاعده ارتباط داشت و در تحقیقات خود اعتراف کردن و دوسیه را فعلا در مرکز و منتقل شدن و به کابل با ریاست عمومی امنیت ملی.
ولی این امروز بود که در مورد دستگیری چند فرد مظنون که گفته می شود در مدارس ایران تعلیم دیدند صحبت می کرد.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با گزارش خبری از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات عقاب که در ولایت قندوز از 5 روز به این طرف آغاز گردیده با دستاورده چشمگیری به همراه بوده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تا کنون ده ها تن از مخالفین مصالح دولت در این جریان کشته شدند و برخی ساحات از وجود طالبان مصالح پاکسازی شده است. در این حال سخنگوی نیروهای ناتو نیز از همکاری در پیشبرد این عملیات و سایر عملیات هایی که در ولایت جنوب و شرق ادامه دارد یادآوری نمود. تفصیل موضوع در گزارش از همکارم از کابل.
در حالی که عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولایت قندوز همچنان ادامه دارد، وزارت دفاع افغانستان میگوید که از 5 روز به این طرف بیشتر از 13 تن از مخالفین مصالح دولت از بین رفته و ساحات زیادی نیز از وجود مخالفین پاکسازی شده است. این عملیات از تاریخ 27 سرطان آغاز گردیده و بیشتر تمرکز آن بالای ولسوالی چهاردره قندوز است. وزارت دفاع این عملیات را به عنوان تلاشی برای تامین امنیت شمال افغانستان دنبال میکند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل ضمن تشریح عملیات عقاب در ولایت قندوز از دلایل عمده آغاز این عملیات یادآوری کرد.
توافقی که بین ناتو و کشور روسیه در ارتباط با مسائل لوجستیکی به وجود آمده خودش یک نوع به اصطلاح زمینه را فراهم میکنه که تمرکز قوای دشمن به خاطر تهدید راه لوجستیکی به استقامت صورت بده. یک موضوع فشاری که ظاهراً توسط عملیات های اردوی پاکستان بالای وزیرستان جنوبی است، یک تعداد دهشت افکن های خارجی مخصوصا مشخصا افراد طاهر یلداش به سمت شمال افغانستان آمدند. اردوی ملی افغانستان تحرکاتی که در سمت شمال به دقت تحت نظارت داره. عملیات عقاب سر آغاز یک سلسله عملیات های در سمت شمال قرار بود که سمت شمال امنیت خود پس به دست بیاره.
با اساس گزارش ها ولایت قندوز که در شمال افغانستان موقعیت دارد در ماه های اخیر شاهد موارد زیاد ناامنی بوده است. جنرال ایرک سخنگوی نیروهای آیساف که در این نشست خبری حضور داشت گفت نیروهای آنان نیز در کنار هزاران سرباز افغان در عملیات عقاب در ولایت قندوز و در مجموع در سایر عملیات هایی که در جنوب و شرق راه اندازی گردیده است حضور فعال دارند و تلاش می نمایند تا در کنار تامین امنیت دهشت افغانان را از میان مردم دور سازند.
در گزارشی از کابل شنیدید که وزارت دفاع افغانستان از پیامدهای مثبت عملیات عقاب در ولایت قندوز صحبت کرد. کنفرانس 3 روزه اداره سازمان ملل علیه جرایم و مواد مخدر که هدف آن جلوگیری از قاچاق مواد کیمیایی است که در تولید مواد مخدر از آن استفاده می شود در کابل به پایان رسید. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان می گوید در این کنفرانس تاکید به عمل آمد که از سوی کشورهای همسایه تلاش صورت گیرد تا از قاچاق این مواد به کشور جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم از کابل.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید شاملی این کنفرانس 3 روزه و نماینده های کشورهای اشتراک کننده به این موافقه رسیدند که تلاش خود را برای جلوگیری از ورود موادی که به تولید مواد مخدر به کار می رود به افغانستان افزایش دهند. جنرال داوود به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت نمایندگان کشورهای همسایه در این کنفرانس از آمادگی خود به خاطر مبارزه با مواد مخدر در سرحدات ابراز نموده. گفتند که همکاری در زمینه را تقویت خواهند کرد.
ما به خاطر تبادل اطلاعات، تبادل استخبارات، ایجاد ارتباطات بسیار نزدیک با همکارای ما در کشورهای همسایه و در منطقه و همچنان روی مسائل دیگه که بتانیم قاچاقبرا و شبکه‌هایی که در قاچاق مواد کیمیایی دست دارن و را به محاکمه بکشانیم، ایجاد هماهنگسازی عملیات‌های مشترک و همچنان تبادل تجارب، این از مسائلی بود ما بین خود صحبت کردیم.
در کنفرانس سه روزه‌ای که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل تدویر یافته بود، بیش از 40 تن از نمایندگان افغانستان، چین، جرمنی، فرانسه، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، بریتانیا و شماری از سازمان‌های زیربط منطقه و جهان اشتراک نموده بودند. مارک کالهون، مشاور تقویه قانون اداری علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، میگوید تلاش خواهند کرد با تدویر چنین کنفرانس ها فعالیت قاچاقبران مواد مخدر را خنثا کنند.
با طور خاص چیزی که ما از اشتراک کنندگان این اجلاس انتظار داریم این است که تلاشهایشان را به هدف شناسایی گروه ها و حمایت کنندگان قاچاقبران منسجم بسازند تا اقدامات لازم در برابر این گروه ها اتخاذ گردد.
با آنکه مقامات افغان از افزایش تلاش‌ها در جهت کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر در کشور حرف می‌زنند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این کشور هنوز هم در تولید مواد مخدر در سطح بالایی قرار دارد. اما جنرال داوود داوود، معین وزارت داخلی افغانستان، تأکید دارد که باید مبارزه در این راستا در سطح منطقه و جهان افزایش یابد. با باور آقای داوود، این مواد در قدم اول از سوی مافیای جهانی به کشورهای همسایه و بعدن به افغانستان وارد می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 شام است و به گزارش های خبری از رادیو آزادی گوش می دهید. قرار است ژاپن ده ها اثر تاریخی افغانستان را بعد از ترمیم دوباره به افغانستان بازگرداند. با گفته رئیس موزیم ملی افغانستان، این آثار در جریان جنگ های سال گذشته نخست از افغانستان به کشورهای همسایه و بعدا به کشورهای اروپایی قاچاق گردیده بود. همکارم در این مورد از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند قرار است 170 قلم اثر تاریخی مربوط به افغانستان که به همکاری ژاپن ترمیم گردیده‌اند تا ماه مارچ سال 2010 میلادی دوباره به افغانستان انتقال گردند. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت اکثریت این آثار به طور غیر قانونی با پاکستان قاچاق گردیده بودند.
خوشبختانه مقامات ژاپنی تعهد سپردند که آثار را وقایه میکنند. امید است در ماه مارچ 2010 وقایه تدایی پاکاری و ترمیم آثار که اونا جمع‌آوری کرده به پای اکمال برسه. امیدوار هستیم بعدن ما با در تفاهم با یونسکو و علاقمندی خاص اکوهرمای افغانستان ای آثار به افغانستان دوباره برگردنده خواهد شد که در غنامندی دوباره موزیم ملی یک قدم مثبت میدانم. مجموعه آثار به 170 پارچه میرسد.
آقای مسعودی از سایر کشورهای همسایه و دوست نیز تقاضا کرد اگر آثار تاریخی افغانستان به کشورهایشان قاچاق گردیده باشد آن را دوباره به افغانستان تسلیم نمایند. رئیس موزیم ملی میگوید ظرف چند سال اخیر هزارها اثر تاریخی کشور که در جریان جنگ‌ها مورد چپاول قرار گرفته بود به موزیم ملی بازگردانده شده و این روند به طور جدی ادامه دارد.
وظیفه وزارت اطلاعات فرهنگ، اداره موزیم ملی و انستیتوت محترم باستانشناسی است آثاری که به هر وسیله به شکل غیر قانونی از افغانستان به بیرون انتقال داده شده است، پالیسی های وزارت اطلاعات فرهنگ است که آثار باید برگردانده شود به افغانستان. خوشبختانه در سال 2005 دولت جمهوری اسلامی افغانستان عضویت کنوانسیون سال 1970 به دست آورد. یقینا وزارت اطلاعات فرهنگ موضوعات جدی تعقیب کرده و تعقیب میکنه.
با گفته مقامات موزیم ملی افغانستان در جریان سالهای 1992 تا 1995 میلادی، زمانی که جنگ های داخلی در افغانستان ادامه داشت، بیش از 70% آثار تاریخی افغانستان مورد چپاول قرار گرفته و یا هم به خارج کشور قاچاق گردید. اما تلاش های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشان می دهد که تعداد زیاد این آثار دوباره به کشور انتقال شده اند. رئیس موزیم ملی افغانستان همچنان گفت که به تازگی نامه اعضای وزارت اطلاعات و فرهنگ به سفارت پاکستان در افغانستان ارسال گردیده تا در این عرصه وزارت اطلاعات و فرهنگ را همکاری نمایند.
ساعت 6:53 دقیقه شام وقت کابل است. توجه کنید به گزارش‌های از کشورهای منطقه و جهان. نخست گزارش از پاکستان.
نامنی ها در مناطق قبایلی پاکستان جریان دارد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو زدی از پاکستان، نیروهای پاکستانی ظرف 24 ساعت اخیر 27 شورشی را در آن کشور به قتل رسانیدند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ملی رادیو زدی از پاکستان.
اساکر اردوی پاکستان طی 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات تصفیوی در مناطق سوات و ملکان 27 شورشی را هلاک و 10 شورشی دیگر را زنده دستگیر نمودند. اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند در جنگ رویارویی با شورشیان در منطقه ملوک آباد سوات 2 شورشی کشته و 1 شورشی دیگر زنده دستگیر گردیده است و در منطقه ننگول سوات در نتیجه تیراندازی 6 شورشی هلاک و 4 شورشی دیگر زنده به چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند. همچنان در این منطقه یک مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است. گزارشات به دست رسید از منطقه خبر می‌دهند که به روز چهارشنبه نیروهای حکومتی در موقع عملیات تصفیوی در قلعه بانده سوات یک منزل شورشیان را از بین بردند و 5 شورشی همراه با یک اراده موتر به چنگ نیروهای حکومتی افتادند. و از منطقه دیر خبر به دست رسیده است که اساکر اردوی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی در سپری کنده 16 طالب را کشته و 3 مرکز آموزشی طالبان را از بین بردند. و از سوی دیگر از منطقه دیوان بابای بونیر خبر کشته شدن 3 شورشی در نتیجه تیراندازی با اساکر اردوی پاکستان به دست رسیده است. همچنان در این درگیری 2 سرباز حکومتی نیز مجروح گردیدند. و در نتیجه عملیات نظامی در این منطقه یک لاری مملو از سلاح و مهمات به دست نیروهای حکومتی افتاده است. از سوی دیگر روند برگشت بیجا شدگان مناطق جنگی ایالت سرحد به مناطق سوات، ملکان، دیر و بونیر هنوز هم ادامه دارد. که تا به حال بیشتر از 350,000 بیجا شده و مناطقشان عودت نمودند. انتظار می رود که ریچارد هالبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان به روز پنجشنبه از کمپ های بیجا شدگان مناطق جنگ زده ایالت سرحد دیدار نماید که به همین اساس پروسه عودت بیجا شدگان به روز پنجشنبه معطل اعلان گردیده است.
شنیدید که در جریان عملیات نظامی در پاکستان ظرف 24 ساعت گذشته 27 شورشی کشته شده است. با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید کشورش پلان دارد چتر دفاعی را در شرق میانه ایجاد کند و کشورهای اطراف ایران را با اسلحه پیشرفته تجهیز نماید تا ایران دیگر توانایی ترساندن کشورهای منطقه را نداشته باشد. همکارم زرغونه منگل در سیدیوس و جزئیات این موضوع را به خانش می‌گیرد.
وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز نشان داد کشورش چیگونه میخواهد با تجهیز متحدینش و ایجاد یک چتر دفاعی در منطقه با یک ایران دارای اسلحه اتمی معامله کند. خانم کلینتون در بنکاک گفت ایران نمیتواند با دست یافتن به اسلحه هسته‌ای دیوار را برای امنیت و حفاظت خود بنا کند. ما هنوز هم خواهان مذاکرات با ایران خواهیم بود، ولی این را ما واضحاً بیان داشته ایم که ما اقدامات را اتخاذ خواهیم کرد. من بارها گفتم اقدامات را اتخاذ خواهیم کرد و برای بهبود توانایی های دفاعی متحدین خود در منطقه کار خواهیم کرد. خانم کلینتون در بنکاک در جریان مصاحبه با تلویزیون تایلند گفت ما از ایران می خواهیم به طور دقیق بیندیشد، زیرا هنگامی که امریکا چتر دفاعی را در منطقه گسترش دهد و کشورهای دوروبر ایران من جمله کشورهای خلیج را با اسلحه پیشرفته تجهیز کند، ایران دیگر توانایی ترساندن کشورهای منطقه را به شکل نخواهد داشت که حال فکر می کند در صورت داشتن اسلحه اتمی آنها را خواهد ترساند. هیلری کلینتون هفته گذشته گفت هدف ایران هسته‌ای شدن است. او همچنان بیان داشت که پیشنهاد آمریکا مبنی بر مذاکرات با ایران روی برنامه اتمی آن کشور برای همیشه نیست. اداره رئیس جمهور بوش می گفت برای مذاکرات با ایران تا وقت حاضر نیست که آن کشور بعض شرایط را به شمول متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیمش قبول کند. ولی رئیس جمهور اوباما با اشغال کرسی ریاست جمهوری آمریکا گفت پالیسی بوش ناکام شده است و کلینتون هم به همین نظر است. به گفته آژانس خبری رویترز با وجود تغییر پالیسی آمریکا در مقابل ایران، آن کشور به پیشنهاد اوباما و هم به کشورهایی که از ایران می‌خواهند از برنامه اتمیش دست بکشد جواب نداده است. دیپلماتان می‌گویند ایران بدین وسیله می‌خواهد وقت بیشتر داشته باشد. خانم کلینتون از بنکاک راهی شهر توریستی پوکت تایلند می شود و در آنجا در اجلاس بزرگ امنیتی آسیا شرکت نموده و روی جنجال اتمی کوریای شمالی نیز بحث خواهد کرد. از طرف دیگر معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن دیدارش از اوکراین را امروز خاتمه داده و راهی گرجستان شد. بایدن قبل از ترک اوکراین بیانیه داد که نماینده حمایت آمریکا از اوکراین بوده، ولی نشان دهنده انتقاد آمریکا نیز از رهبران اوکراین بود. بایدن اوکراین را یکی از کشورهای خوب دموکراتیک عنوان نموده، ولی از رهبران آن کشور خواست مخالفت‌های سیاسیشان را کنار بگذارند.
شنیدید که وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش پلان دارد چتر دفاعی را در شرق میانه ایجاد کند و کشورهای اطراف ایران را با اسلحه پیشرفته تجهیز نماید تا ایران دیگر توانایی ترساندن کشورهای منطقه را نداشته باشد. شنونده های عزیز، گزارشی در رابطه با دفتر واحد و تحقیق ارزیابی افغانستان را به خاطر ضیقی وقت نشر کرده نتوانستیم. این گزارش در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. نشرات رادیو آزادی در اینجا به پایان می‌رسد.